خبر يم د ازادي راډیو د سات په خبرونه کې ستاسو کوربه خبرونه د طالبانو د حکومت بیان ادا کوي چې د دوی حکومت د رسمیت پیژندنې ټول معیارونه پوره کړي او باید نړیواله ټولنه یې په رسمیت وپیژني. ذبیح الله مجاهد شمشاد خصوصي تلویزیون ته پرون وویل چې طالبان له نړۍ سره تعامل غواړي. د طالبان حکومت چې د نړۍ د یوه هیواد لخوا هم په رسمیت نه دی پیژندل شوی، لا هم پر ښځو او نجونو خپل محدودیتونه کم کړي نه دي. د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندنې لپاره نړیوالې ټولنې یو شرط په افغانستان کې د نجونو او ښځو حقونو ته درناوی ښوولی دی. طالبانو په وروستي مورد کې په طبي انسټیټیوټونو کې هم د ښځو او نجونو مسلکي زده کړې منع کړي چې دې کار یې په نړیواله کچه عکس العملونه پارولی دي. د ایران د بهرنیو چارو د وزارت ویان له افغان طالبانو وغوښتل چې د سرحدي سیندونو د اوبو د عادي جریان مخنیوی دې نه کوي. اسماعیل بقایی د جمعې پر ورځ وویل د دواړو هیوادونو د روابطو ټینګښت او دوام متقابلو ګټو ته په درناوي ولاړ دی او له یو اړخیزو اقداماتو باید ډډه وشي. بقایی زیاته کړه چې د افغانستان او ایران ګډ سیندونه چې له پیړیو راهیسې د دواړو هیوادونو د سمسورتیا سرچینې دي، باید د حقوقي اصل او دوه اړخیزو معاهدو پر بنسټ مدیریت شي. د ایران د بهرنیو چارو د وزارت ویان پر طالبانو انتقاد وکړ چې غواړي د دغو اوبو پر سر بندونه جوړ کړي او د اوبو عادي بهیر ګډوډ کړي. طالبانو د ایران د دغه چارواکي پر تازه څرګندونو تبصره نه ده کړې، خو مخکې ویلي وو چې ایران ته د ور روانو سیندونو اوبه په عادي ډول روانې وي. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت په چارواکي ویلي په هرو لسو افغانانو کې یو یې په نشه یي موادو روږدی دی. د دغه وزارت د نشه یي موادو په وړاندې د مبارزې ملکي معین عبدالرحمن قاسمی پرون وویل اټکل دا دی چې په افغانستان کې به د معتادانو شمېر 4 میلیونه وي. نوموړي له کورنیو رسنیو سره په خبرو کې ادعا کړې چې په تېرو څه باندې 3 کلونو کې د 100,000 معتادانو درملنه شوې چې 95% یې روغ شوي دي، خو مخکې داسې راپورونه خپره شوي وو چې ګڼ روغ شوي کسان د کاري فرصتونو او سالمو بوختیاو د نشتوالي له کبله بېرته په نشو وخته شوي دي. د سوریې اوسنیو واکمنانو دغه هیواد ته د لبنانیانو پر داخلېدو محدودیتونه لګولي دي. فرانس پرس اژانس د لبنان یو شمېر چارواکو ویلي دي چې دا محدودیتونه وروسته له دې لګول شوي چې په وسلو له سنبالو سوریایانو سره سرحدي شخړه وشوه. دا له واک څخه د پخواني ولسمشر بشار الاسد تر پرځېدو وروسته د سوریه او لبنان ترمنځ په ډیپلوماتیک ډګر کې لومړی کړکیچ ګڼل کېږي. د امریکا متحده ایالاتونو پرون اعلان وکړ چې پر جاپان د 3.6 میلیارد ډالرو په ارزښت د توغندیو د پلورلو موافقه تصویب کړه. د دې موافقې له مخې به جاپان ته چې په آسیا کې د واشنګټن له نږدې متحدانو ګڼل کېږي له هوا څخه هوا ته ویشتل کېدونکي 2,000 پرمختللي میسایل او د هغوی اړوند تجهیزات ورکړل شي. په روسیو کې د آرام سمندر د لنجمنو سیمو په شاوخوا کې د چین زیاتېدونکي حضور د جاپان غوسه پارولې ده. ازادي راډیو په انټرنیټ کې په ازادي راډیو .com کې اورئ. په دې خبرونه کې
په دواړو په خو ما مازور هم یم د پم په چاودنه کې په دواړو په خیم له لاس اور کړی
په افغانستان کې د ام بي سي په نوم د ماين پاکي د مؤسسې د مشر په وینا په 2023 کال کې هر میاشت په اوسط حساب شپېته کسان د ماینونو قرباني شوي چې له پاکستان او ایران څخه د کډوالو ورتګ به ممکن دا شمېره 6 کال پسې زیاته کړي. دا به هم په دې خپرونه کې واورئ چې د پاکستان په پلازمېنه اسلام آباد کې له 2 ورځو راهیسې پولیس افغان کډوال نیسي او داسې راپورونه دي چې په زور یې افغانستان ته استوي. په افغانستان کې د ماین پاکي ادارې د روان 2025 کال په ترڅ کې د ماینونو او ناچاو د موادو د قربانیانو د شمیرو د زیاتېدو اټکل کړی. د ایم ټی سی په نوم د ماین پاکي ادارې مشر وایي په افغانستان کې د ماین پاکي د چارو تمویل 95% بند شوی دی. تفصیل په دې راپور کې
په افغانستان کې چې لایې هم پر میلیونونو متر مربع ساحو ماینونه او نور ناچاو د مهمات سته. تیر میلادي کال هر ورځ لسګونو کسانو ته مرګ ژوبله اوښتی ده. په دغه هیواد کې د ماین پاکۍ ځینې مؤسسې وایي د دوی اټکل دا دی چې په 2025 میلادي کال کې به هم چې نن یې څلرمه ده شاید د مرګ ژوبله شمېر لا زیات سي. په افغانستان کې د ایم ډی سی په نوم د ماین پاکۍ مؤسسې رئیس شهاب الدین حکیمی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
مونگ هر میاش تقریبا شپیته کسان تلفات به 2023 که درلوده چون من پاکی پروگرام موز تقریبا نویا اتیافی صده پر تپا بانده والار در نو دا که دیسی راتون که کال که هم دا ادامه ولری حتی زیاد هم شپدی که مهاجرین در پاکستان و ایران را روان دی او حقا در خلق چه پر داخل که بزای شوی دی نو در موجوده پر سول در نگانه که دیسی اقدیم بیت خبر جایی تا لارسی او تلفاتش میره دو مهنونو او دو ناچاو دو توکو لعمل زیاد شه.
په افغانستان کې د ماینونو په چاودنو کې معلول سوي کسان وایي چې د ژوند شرایط یې سخت دي او د خپلو کورنیو د نفقې برابرولو ته حیران دي. د ننګرهار اوسېدونکی رحیم وایي د ماین چاودنې ورڅخه دواړې پښې غوڅې کړې دي. هغه له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي:
په دواړو پښو معذوره هم یم، د بم په چاودنه کې مې دواړه پښې هم له لاسه ورکړي. 14-15 سره کورنۍ مسؤول هم یم، بل مې د ګټې هم څوک نشته.
د کابل اوسېدونکی نوراغا هم له ورته برخلیک سره مخامخ شوی دی.
د ماین په چاودنه کې مې دواړه پښې له لاسه ورکړي دي، او یوه سترګه، او راسره په څنګ کې یو څو ملګري هم راسره زخمیان شول. په حقیقت کې په افغانستان کې خو ډېرې زیاتې ستونزې دي. دلته اصلن د انسانی حقوق معلوم ته بیخی نه په ټولنه کې څوک ورته ورکوي او نه په دولت کې. په ټولنه کې د اکثرو بدرنګه فکر کې هغه ستونزې مشکلات چې د معلول د تګ و راتګ دي، او اقتصادي مشکلات دي، تعلیم ستونزه ده.
د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي ادارې یا اوچا د معلوماتو له مخې دا مهال په افغانستان کې 1,200,000 متر مربع ساحه په ماینونو او نورو ناچاو د مهماتو پوښلې ده. د دغه ادارې د شمیرو له مخې یوازې د 2022 لدی کال له جنوري څخه د 2024 لدی کال تر فبروري میاشتې پورې 1,401 کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې چې 68% یې ماشومان وو. دا مهال په افغانستان کې له یوې یا دوو پرته نورې ټولې ملي موسسې چې د ماین پاکۍ په برخه کې کار کاوه د تمویل د درېدو له کبله فعالیت نه لري، او د ماین پاکۍ له 10,000 تر 12,000 پورې کار کوونکي بېکاره سوي دي. په افغانستان کې د MDC موسسې مشر شهاب الدین حکیمي وایي که د ماین پاکۍ ملي موسسې تمویل نه سي، د مرګ ژوبلې شمېر به زیات سي.
راتلونکی کال که چیرې په همدغه شکل ادامه پیدا کړي، نو د تلفاتو مشکلات په افغانستان کې خصوصا د ماشومانو او د ښځو په مابین کې ډېر زیات دي.
په همدې حال کې د سرې صلیب نړیوالې کمیټې تیره سه‌شنبه په یو راپور کې ویلي چې په 2024 لدی کال په ټول افغانستان کې د ماینونو او نورو ناچاو د مهماتو په 244 چاودنو کې 455 ملکي افغانانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. دغه کمیټې نه دی ویلي چې په دې شمېر کې څو کسان وژل سوي او څو یې ټپیان دي، خو زیاته کړې ده چې د قربانیانو له ډلې 359 ماشومان دي. د MATC په نوم اداره چې په افغانستان کې د ماین پاکۍ د ټولو کورنیو او نړیوالو موسسو څارونکې او همغږي کوونکې اداره ده، یو مسؤول محمد یوسف یوسفی ازادي راډیو ته ویلي د تمویل د نشتوالي له کبله فعالیتونه ټکنی سوي دي. هغه ویلي که مالی مرسته وسي، دوی به لومړی هغه ساحې له ماینونو او نورو ناچاو د مهماتو پاکوي چې په لومړیتوبونو کې دي. که څه هم په افغانستان کې اوس د جګړو شدت کم سوی، خو د روسانو د یرغل او په تیرو شلو کلونو کې د جمهوري نظام پر مهال د ځای پر ځای سویو ماینونو او نورو ناچاو د مهماتو د چاودنو خطر کم سوی نه دی.
د MDC په نوم د ماین پاکۍ مؤسسې د مشر شهاب الدین حکیمي په وینا، سشت کال له ایران او پاکستان افغانستان ته د کډوالو له ورتګ سره به احتمالا د ماینونو د قربانیانو شمیر زیات شي، البته که یې چیرته غم وار له مخه ونخوړل شي. له یوې خبرتیا وروسته به واورئ چې په اسلام آباد کې یو شمېر افغان کډوال د پاکستان پولیسو نیولی دي.
د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو 19, 21 او 25 مترو.
ازادي راډیو 24 ساعته.
په پاکستان کې مشت افغان کډوال وایي په اسلام آباد کې د افغان کډوالو د کورونو د تلاشۍ او نیولو لړۍ روانه ده. د اسلام آباد په B1 سیمه کې یو استوګن افغان وویل چې پولیسو پرون د دوی له سیمې پولیسکونو کسان ونیول. په پلازمین اسلام آباد کې د افغان کډوالو شورا بیا وایي شاوخوا 70 افغانان تر نیول کېدو وروسته افغانستان ته ایستل شوي دي. جزئیات په دې راپور کې.
د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې د ډیره افغان کډوالو په وینا له څو ورځو راهیسې د دغه ښار په ځینو برخو کې د افغان کډوالو کور پر کور تلاشي او د نیولو لړۍ روانه ده. د دوی له ډلې یوه افغان کډوال چې د موضوع د حساسیت له کبله یې نه غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل سي ازادي راډیو ته وویل. پاکستاني پولیسو یوازې د جمعې په ورځ له B-17 ساحې لسګونه افغان کډوال نیولی دي.
نن لکه څنګه چې موږ هلته وو او عملاً مو ولیدل په B-17 ساحه چې زموږ د استوګنې کورونه دي دوی چاپه واچوله او له 200 څخه تر 250 پورې کسان یې خپلو موټرو ته وخېژول او د پولیسو حوزې ته یې بوتلل.
دغه افغان کډوال وویل چې د افغانانو د نیولو او کور پر کور تلاشي لړۍ له تېرې سه شنبې پیل سوې او دا مهال تر 200 ډېر افغان کډوال د حاجي کمپ نوم په یوه کمپ کې ساتل کیږي. په پاکستان کې یو بل افغان کډوال وویل چې په دې وروستیو کې په اسلام آباد کې پر افغان کډوالو فشارونه زیات شوي او د جمعې په ورځ هم په A-17 او B-17 ساحو کې د افغانانو د نیولو او کور پر کور تلاشي لړۍ روانه وه. هغه چې د بشري حقونو یو فعال هم دی د امنیتي ملحوظاتو له مخې د نوم د نښول په شرط ازادي راډیو ته وویل چې یو شمېر نیول سوي کډوال افغانستان ته ایستل سوي دي.
حتی خودم
ګټ هم زه په خپله قانوني ویزه لرم خو دا چې وخت یې کم دی ځکه مې تر یو ساعت لږ وخت کېږي چې خپل ځای بدل کړم. زه بل ځای ته لاړم تر څو د پولیسو د نیولو او د اخراج له خطر سره مخامخ نشم.
دغو افغان کډوالو ازادي راډیو ته ځینې ویډیوګانې او عکسونه هم لیږلې چې د اسلام آباد په B-17 ساحه کې د افغان کډوالو د نیولو او کور پر کور تلاشي صحنې شي. په اسلام آباد کې د افغان کډوالو د شورا مشر میوان عالمی د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دا مهال 40 افغان کډوال په حاجي کمپ کې توقیف دي چې د نیول سو له ډلې شاوخوا او یا افغانستان ته ایستل سوي دي.
تقریبا
شاوخوا درې ورځې وړاندې دوی اویا کسان ونیول او ټول افغانستان ته وایستل. دوی یې د ډي سي په دفتر کې ونیول چې هلته د NOC کارتونه اخیستلو لپاره ورغلي وو.
د هغه په وینا افغانستان ته ډیری ایستل سوي افغانان هغه کډوال وو چې د UNHCR او شارپ په دفترونو کې ثبت سوي وو خو د ویزو موده یې پای ته رسېدلې وه یا هم د پای ته رسېدو په حال کې وه. د پاکستان حکومت روسه پر رسمي ډول د دغو نیونو او تلاشیو په اړه څه نه دی ویلي خو د پاکستان د کورنیو چارو وزارت لخوا افغان کډوالو ته ټاکل سوی وخت د جنوري پر لومړۍ نیټه پای ته ورسید. د دغه مهلت له مخې هغه افغان کډوال چې د NOC په نوم اسناد ونه لري باید له اسلام آباد ووځي. د پاکستان د کورونیو چارو وزیر محسن نقوی د 2024 د کال د نومبر میاشتې په پای کې اعلان وکړ چې د دسمبر له 1 نیټې وروسته له NOC سند پرته هیڅ افغان په اسلام آباد کې ژوند نسی کولی. خو په اسلام آباد کې د افغان کډوالو شورا وایي ډیری هغه افغانان چې ویزې پای ته رسیدلي او د شارپ ټوکنونه لري نسی کولی چې د NOC سند ترلاسه کړي. په اسلام آباد کې ځینو نیول سویو افغان کډوالو په دې وروستیو ورځو کې ازادي راډیو ته ویلي چې کورنۍ یې په اسلام آباد کې پاتې دي او پولیسو ویلي چې خپل دوی به افغانستان ته اخراج کړي. د پاکستان حکومت د 2023 میلادي کال د نومبر میاشتې له لومړۍ نیټې د بې اسناده افغان کډوالو د ډلیز اخراج لړۍ ګړندۍ کړي او ویلي دي چې په دغه هیواد کې میشت شاوخوا 1.5 میلیونه بې اسناده افغانان به له دغه هیواده وباسي.
نیما نړۍ
سره د نړۍ خلیم را باندې ولګول
امریکا کمپنۍ ته زده مال تر لیګه ما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم.
پس و ژاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم نو د ژوند خوځ په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو دوستانو سلامونه میومنی. که هم د طالبانو نظام د زیګون پر وخت د مور او ماشوم د مړینې دقیق ارقام نه ورکوي خو عین شایدان وایي چې د یو شمیر کورنیو د بیغوری او د سی مرکزونو د نشتون له وجې دا ستونزه په ټول افغانستان په تیره بیا په لرو پرتو سیمو کې زیاته شوې ده.
ماشوم ته هغو لحظې پورې چې مور نفس ورکاو ژوندی و په ګیډه کې کله چې مور مړه شوله چې تو عملیات اوله ماشوم په ګیډه کې مړ شو ماشوم یې د ګیډې نه مړ وایوس.